چین پالیسی چې لمدو راهیسې منل شوی پریسه خبرې نشي کېدی. دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت بیان لوکانګ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجینګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټۍ راپور تیر کال په اګست میاشت کې مخې ته راوړې شو، خو تر اوسه وفاقي کابینې ته منظورۍ لپاره پیش نه کړې شو. نو حکومت لا پکار دي چې دې طرف ته خپله توجه راوګرځوي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو تر اوسه د ملک د نورو برخو په شان ترقي ونه کړې شو، او د ملک د ازادۍ اویا کاله پوره کېدو باوجود قبایلي سیمې تر اوسه د نړۍ په غریبو سیمو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 رکنی کمیټه جوړه کړه، او د یادې کمیټې لخوا راپور مخې ته راوړل کېدو وروسته دا تمه څرګندېده چې د وفاقي کابینې منظوري وروسته به د سیمو ترقې لپاره هلې ځلې شروع کړي شي، خو له بده مرغه تر اوسه دا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د کابینې او پارلمان نه منظوري وروسته دي په فاټا کې زر تر زره ترقیاتي کارونه شروع کړي شي چې د قبایلي سیمو محرومیان ختم شي. نایبات ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زمیدارانو لپاره په سره د سبسیډي خاتمې نوټس په اخستو د دې په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی، او ویلي دي چې زمیدارانو لا په ارزانه نرخ سره ورکولو سره به د فصلونو پیداوار ښه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې سره اخستو لپاره 28 ارب روپۍ مختص کړی شوی دي چې په مرکز او صوبو کې به برابر تقسیمولی شي، خو سوال دا پیدا کیږي چې د غنمو کرلو پر وخت په سره د سبسیډي ختمولو مشوره چا ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي چې زراعت د ملک په معیشت کې مهم کردار لوبوي، نه صرف د یو شمېر فصلونو او میوو له وجې پاکستان د اربونو روپو زرې مبادله حاصلوي، بلکې د غنمو ښه فصل کېدو له وجې د نورو ملکونو نه غنم راغوښتو ضرورت هم نه راپېښېږي. نو مرکز او څلور واڼو صوبو له پکار دي چې د وزیر اعظم په حکم عمل وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې زمیندارانو ته سره نه ملاوېدو په صورت کې د شکایاتو درج کولو لپاره د یو هیلپ لائن سره سره د زراعت په محکمې کې خصوصي عمله تعینات کړي شي، او هر شکایت نوٹ کولو وروسته دی په څلور ساعتو کې دننه هغه حل کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فار وپانې د وسلو او پوځي مهماتو د ترلاسه کولو په کار کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ او کوینټ نومې یوې بلې وپانې بیا د پاکستان او روسیې د اړیکو پر څرنګوالي لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
سټریټ فار وپانې لیکي پاکستان لوړاندې نه په دې کار پیل کړی دی چې نوې او جدیدی وسلې جوړ کړي، او دغه بیا په وخت ضرورت ته هند خراب استعمال کړي. اخوا هند هم د نوو او جدیدو وسلو په جوړولو کې بوخت دی چې دې سره په سیمه کې د امن خبرې متاثر کېدای هم شي. وپانې لیکي پاکستان د وسلو جوړولو په اړه دا دریز لري چې هند هم د بیلستیک میزایلو ضد نظام جوړوي، نو باید دوی هم د دغه ځواب ولري. او هم دغه وجه ده چې پاکستان اوس کروز میزایلو جوړولو ته پام کړی دی. بلخوا پاکستان غواړي د خپلو بحري عسکرو د مضبوطولو لپاره هم کار وکړي، او ځکه یې په 2015 کال کې د بیجینګ سره د یوې لوسنامې کولو وروسته اته ابدوزه واخیستل. پاکستان دا هم غواړي چې خپل د سبمرینز اډه د کراچۍ نه اورماړه ته منتقل کړي. د هند او پاکستان د جدیدو وسلو جوړولو زغل دا هم ښکاره کوي چې دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې له یو بل سره د وسلو جوړولو سیالۍ کوي، او له دغه سره به نه یوازې د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شي، بلکې د دواړو هیوادونو دولسونو ترمنځ به هم کرکه خوریږي چې دغه د سیمې امن او پرمختیا ته زیان رسوي. بلخوا کوینټ وپانه لیکي تیره میاشت په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس استازو د افغانستان په مسله یوه غونډه وکړه. په دا غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې باید د ځینو طالبانو مشران د ملګرو ملتونو د هغه لیسټه وویستل شي چې پرې بندیزونه لګول شوي دي. دغه هیوادونه وایي داسې کول د سیمې او افغانستان د امن خبرو لپاره یو مهم ګام دی. بلخوا طالبانو هم دغه فیصله ستایلې ده. درې وانو هیوادونو په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنه اهم ښودلې. په پاڼه لیکي افغانستان اوس د روس لپاره یو بل محاذ جوړیږي چې پکې روس ته هڅه کوي د امریکا او غربي هیوادونو د ګټو خلاف وجنګیږي. بلخوا امریکا وایي د روس د دغه ګام سره به په افغانستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د نیټو کار ته زیان ورسیږي. افغان حکومت هم د روس دغه فیصله غندنه کړې ده او دا یې ویلي دي چې باید روس ته امریکا او یا نورو هیوادونو د ګټو خلاف افغان خاوره استعمال نه کړي. بلخوا د ماسکو اسلام آباد په اړیکو کې د نږدېوالي نه د روس په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون هم په نظر راځي. د دواړو هیوادونو عسکرو د تیر کال په سپتمبر کې ګډ پوځي مشکونه هم کړي وو. روس په پاکستان د پروان کال کې څلور روسي جوړ MI-15M هلیکاپټرې هم ورکوي. بلخوا دا هم امکان دی چې سی پیک د روس د یوریجین اقتصادي یونین سره هم یو ځای شي.
وایس آف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA دیوا
او د ټویټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو اوریدونکو، د چین د بهرنی چارو وزارت نن یک شنبه وار بیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړ چې وګړي پر چین باندې د تایوان په معاملہ کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره فشار لا هم سیوا کی. پر دې موضوع تفصیل له منور شاورو.
د چین د خارجه چارو وزیر لو کانګ د اتوار په ورځ اویل دوی به د یو چین په پالیسۍ له چا سره هیڅ سودا ونه کړي. امریکا په 1999 کال کې موجوده چین له خپل دغه دری سره په رسمیت وپیژنده او د ټاپو وزمه خپلواک تایوان سره هم غیر رسمي اړیکې لري. خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي چې د تایوان معاملې ته د امریکا د ګټو په تناظر کې ګوري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د لوکانګ د خوا جاری شوی یوې خبرپاڼې په حواله لیکي چې د تایوان په لړ کې د چین دریس په نړیواله توګه منل شوی او اوس یې هیڅوک نشي بدلولی. خو خاغلی ترامپ د تیرې جمعې په ورځ وال سټریټ جرنال سره خبرو کې وویل د یو چین د پالیسۍ په شمول به ټولو معاملو ته له سره کتنه کوي. نوموړي د ولسمشر په توګه د خپل انتخاب وروسته د تایوان د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې. په هغه هم چین د غوسې څرګندونه کړې وه او داسې ښکاري چې په دې مسله باندې چین او امریکا اړیکې لا نورې ترنګلې شي، ځکه چې چین تایوان جدا هیواد نه بلکې خپل برخه ګڼي. اسوسییټډ پریس خپل دی رپورت کې لیکي چین تر اوسه د تایوان په سر د خبرو اترو نه انکاري دي او په دې اړه د ډونلډ ټرمپ لخوا ویناو ته هم سخت جوابونه ویل دي. په چین کې سیډونکو او پوهان شین ډنګلی یاد خبري ایجنسی ته ویلي ټرمپ لا هم د ولسمشرۍ سوګند نه رپورت کړي او دغه ویناوی د یو عام تن په سیر اخیستل کیږي، نو ځکه چینی حکومت ته پکار دي چې جواب یې ورنکړي. هلته بل یو پوهان تانګ یان هانګ وای که ترامپ د چین مالی ګټه ترلاسه کول غواړي نو پکار دی چې له دې هیواد سره ښه او دوستانه تعلقات برابر کړي. نوموړی زیاتوي چې ترامپ دې د چین او امریکا ترمنځ تعلقاتو ته یوازې په کاروباري نظر نه ګوري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوستو په لمو سرسټ تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
پولند ته 3500 امریکایي سرتیری ورغلي او دغه هیواد چارواکو دغه اقدام هرکلی کړی دی. دا سرتیری د ناټو د دوري ماموریت په چوکاټ کې د ختیځې اروپا دغه هیواد ته تللی دی. د پولند وزیر اعظم وویل دا سرتیری د نړۍ د یوې قوي اردو استازی دی او دا ورځ ټول اروپا ته یوه لویه ورځ ده. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د پولند مشرانو دغه هیواد ته د زرګونو امریکایي سرتیرو له ورسېدو هرکلی وکړ. د پولند صدر اعظم بیاتو شیدلو په یوه لویه غونډه کې دغه سرتیرو د ورسېدو ورځ د خپل هیواد او ټولې اروپا لپاره یوه لویه ورځ وبلله. اغلی شیدلو وویل دا یوه لویه ورځ ده چې موږ د پولند په خاوره کې د امریکایي سرتیرو له راتګ هرکلی وکړو. د امریکایي سرتیري د نړۍ تر ټولو ښې، قوي او سترې اردو استازي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ 3,500 سرتیري د ناټو پوځیانو د دورې ځای پر ځای کېدو په بهیر کې د ختیځ اروپا د هیواد ته تللي دي. اخوا په اروپا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرستیال جنرال تیموتی مګوار هم وویل چې د امریکایي پوځیانو لوا له بې جوړې وړتیاو او عالي رهبرۍ برخمنه ده. جنرال مګوار وویل د جګړې د چمتووالي د خوندیتوب لپاره په ټول پولینډ او هم په ټول اروپا کې دا سرتیری دقیق او واقعي پوځي تمرینونه او روزنې ترلاسه کوي. امریکا متحده ایالاتونو د یوکراین پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییزو متحدانو د ډاډمنولو لپاره دا شمېر سرتیري پولینډ ته لیږلي دي. موسکو په 2014 کال کې د یوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپله خاوره کې شامل کړه. دغه کار پولینډ او د ختیځې اروپا ځینې نور هیوادونه په اندېښنه کې اچولې دي. روسیې د اروپا ختیځ ته د ناټو پوځیانو په ورلیږلو انتقاد کړی دی. کرملین تیره پنجشنبه پولینډ ته د امریکایي سرتیرو لیږل د روسیې د پولې په اوږدو کې یو یرغلیز ګام بللی دی. له دې مخکې هم بیا روسیې د اټومي سرو کې انتقالونکي راکټونه په کالینګراد کې ځای پر ځای کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې دغه کار د اروپا د امنیت لپاره یو بې ثباته کوونکی کار وباله.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بازار مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نجوان د سره نسته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او سوریدونکو د باختر ستوري 19 پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال او همکار باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په استعدادونو د ادبي غونډو په اثراتو یو رپورت ولرو. بیا به له ځوان انزورګر انیس بشیر سره د هغه د انزورګرۍ په هنر یو مرکه ولرو او په اخره کې به د محلي موسیقۍ یو بندر ته په یو رپورت کې تم شو. لومړی رپورت ترازو پخوا په افغانستان کې ازادي ادبي جرګې او ټولنې نوي خود تیرو دولسیزو رئیسی په بیلابیلو ولایتونو کې ادبي غونډې په فعالیت بوختې دي. دا چې ادبي غونډې او بهیرونه د ځوانو شاعرانو په استعدادونو څومره مثبته اغیزه کوي څو تنه شاعران مو په دغه رپورت کې درغږولې دي. په خبر ته لکډوالي ورسته چې اکثر افغانان خپل هیواد ته راستانه شول د یو شمیر تجربو او کلتورونو ترڅنګ د ادبي غونډو کلتور هم له ځان سره راوړ. اوس پر مرکز کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې په لسګونو ادبي بهیرونه او جرګې په فعالیت بوختې دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو د پوهنځي تر کچې اهمیت لري. په ننګرهار کې هم په لسګونو ادبي بهیرونه جوړ شوي چې ځوان شاعران د ځانونو لپاره ستر غنیمت ګڼي. حضرت یوسف یوسفزی چې په مشاعرو کې په ښکلي غږ ترنم کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما په ادبی بهیرونو کې 15 کاله وخت تیر کړ او دغه ناستي ما ته دا جرأت راکړ چې زه د یو څو کسانو په مخ کې خپل شعر وایم. په ځینو شعرونو باندې د استادانو نظرونه مې ماخستې دي، یعنی کره کتنه یې کړې ده پرې، او زما هغه د شعر خوالي او بدوالی راته ښودلی دی. هغه څه چې زما دپاره ډېر د ارزښت وړ و، دغه جرأت و چې جرأت مې پکې ښه شو. اوس زما شاعري ښه شوې ده او د ملګرو نظرونه مې اخیستې دي.
ځوان شاعر شفیع الله مصور وایي چې په ادبي بهیرونو کې د ګډون له امله یې د شعر او نثر لیکل زده کړي دي.
تقریبا یو لسیزه کېږي چې د ادبي ټولنو سره یا د ادبي بهیرونو سره تړلې پاتې شوی. قسم د شعر لیکل او یا د نثر لیکل د مل همدغه بهیرونو نه زده کړه. بهیرونو کې د استادانو ناسته او همداسې د ملګرو سره زړه خوالي دغه نتیجې ته ورسولم چې بس نن شعر لیکم په نثر کې تبازمای کوم او دغه دغه بهیرونو سمره او د شفیع الله نه مصور کړم.
اکرام الله اکرام چې ختیس خبرندوی ټولنه چلوي او تر دې دمه یې تر سلو عنوانو پورې بیلابیل کتابونه خپاره کړي، وایي چې دا هر څه په ادبي بهیرونو کې د ګډون له وجې ترلاسه کړي دي.
د دیارلس او څلور اتیا نه را په دې خوا چې په ادبي غونډو کې برخه لرم او برخه اخلم په زیاتره ادبي غونډو کې. ادبي غونډو ما ته تقریبا پیژندګلوي راکړه راته دا ادبي غونډې وي چې زه پکې شخصیتونو سره اشنا شوم. ما ته نوي ملګري راکړل، هغه ملګري چې زه پرې ښه ښکارم هغوی په ما باندې ښه ښکاري. د نثر په برخه کې راته د لیکلو وړتیا راکړه او جرأت را تراکو. د دې ترڅنګ تقریبا دند را تراکړم دی ادبي بهیرونو، ځکه چې هم دلته زور او چې مو بل اخر دند ترلاسه. او یو ډیر مهمه برخه چې ما پکې کار وکړ هغه د ختیس خورندوی ټولنه و چې هغه ما جوړ کړم. هم دلته ملګرو تشویق کړم په تیرو پاتو کلونو کې لږ تر لږه تر سلو بیلابیل کتابونه د دې خورندوی ټولنې د لارې نه خپاره شول او مینوالو ترلاسه کړل.
ځوان شاعر ایمل مړوند وایي چې په ادبي غونډو کې د ګډون له برکته یې شعر د اورېدلو قابل شوی دی.
زه کابل تیرو لسو کلونو راهیسې په بهیرونو کې ونډه اخلم، ناسته کوم له ملګرو دوستانو سره، د هغوی شعرونه وایم اورم، خپل هلته وایم او وخت نا وخت په ملګري نظریات ورکوي. همدا لامل دی چې نن سبا مې شعر لږ تر لږه د اورېدو شوی دی. که څوک یې اوري نو د شعر په نظر ورته ګوري او خوند ترې اخلي. زما په نظر باندې یوازې ما ته نه، ټولو هغه دوستان چې په ادبي کړیو کې ناسته پاسته کوي، راځي کینی له ملګرو سره او له فرهنګیانو سره له مشرانو سره په شعر او نور ادبي کارونو باندې اغیز ډیر زیات او ښکاره وي.
یاد دی وی چې په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې تر 250 پورې ادبي بهیرونه او جرګې جوړې شوی چې د پښتو ادب په پرمختګ کې لوی رول لوبولې او شاعران او لیکوال یو تر بل سره نږدې کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که څه هم د انزورګرۍ هنر په پرمختللو هیوادونو کې ډیره وده کړې ده، خو په پښتنه ټولنه کې دغه هنر ته هغه شان پام نه دی اړول شوی څنګه چې ښایي. په پښتنو کې د ګوتو په شمار انزورګران دي چې یو هم پکې انیس بشیر دی. نوموړي سره مو د هغه د انزورګرۍ په هنر یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
انیس جانه، دا راته ووایه چې ستا به عمر څو کاله وي او د څو کالو راهیسې انځورګري کوي؟
زما عمر 22 کاله دی. زه د ماشومتوب نه رسامي کوم او چې کار مې پکې کړی نو دا 2-3 کاله کېږي چې مسلکي کار.
څه ډول انځورګري کوي؟ د کومو رنګونو نه استفاده کوي؟ مثلا روغنی رنګ نه استفاده کوي، ابي رنګ نه استفاده کوي؟
زه خپله په پنسل نه استفاده کوم، پنسل باندې جوړوم، په ابي باندې جوړ کړی دی واټر کلر چې ورته وي، او آیل پینټس هغه باندې جوړ کړی دی غوړ رنګ وي چې کوم دی تیلو. همداسې پار څه دغه څه چې کوم مسلې مارکر باندې مې جوړ کړی، هغه څه باندې چې نور آرټستان نه جوړي ما په هغه کار کړی دی جوړ کړی مې دی.
هغه څه شی دی چې نور انځورګران نه جوړوي او تا جوړ کړی دی؟
د آرټس یو ډول دی انځورګرۍ، د ایډیزم دی ما په هغه کې کار کړی دی، او دا سی ټوټی دی چې ما په هغه باندې تصویران جوړ کړی چې هغه باندې حتی لیکل هم نه کیږي. نو دا ډایډیزم باندې ما کار کړی دی، هغه ډایډیزم ډېر سخت دی چې پټکو آرټس.
تاسو چې تر اوسه پورې انځورونه جوړ کړي دي، دا داسې د تابلو په شکل کې دي، یعنی مناظر دي او که داسې د شخصیتونو تصویرونه دي؟
ما خپل هر اړخیز جوړ کړي دي، منظرې هم پکې شته دي او شخصیتونه هم پکې شته دي. هغه کې بیا د ټولنې چې کم درد دی هغه ما انځور کړی دی مختلف رنگونو سره. نو ما ټول باندې کار کړی دی.
که شخصیتونو تراشو، داسې د مشهور شخصیتونو د سو نامې کراته واخلي چې تای انزور استلی وي او بیا تا د هغه انزور په لیدلو نه یوازې خلکو ته خوند ورکړي، تا ته هم خوند ورکړي، داسې یو سو نامې کراله والی؟
بالکل، ما خپل د باچا خان رحمت الله علیه تصویران په مختلفو ډولونو جوړ کړي دي او هغه خلکو ډېر خوښ کړي دي. د نیلسن منډیلا مې جوړ کړی دی، د ګاندھی جی مې جوړ کړی دی، خو د باچا خان تصویران چې ما جوړول هغه ما ته خاص مزه را کړې او خپل کتونکو ته هم لکه چې ما ډېر په جدا انداز کې جوړ کړي دي هغه.
یعنی ولې د باچا خان بابا یا دا چې د ګاندھی جی او یا دا چې د نیلسن منډیلا تصویرونه ته په شوق جوړ کړي دي، د وجه سوا؟
اصل خبردار، د باچا خان د پښتنو د پاره ډېر، د پښتنو د رابیدارولو د پاره، اوچتولو د پاره، د هغې د تعلیم یافته کولو د پاره ډېرې هلې ځلې کړي، پیدا مزلونه یې کړي دي. نو په موږ باندې ډېر حق دی او په کار چې دا راتلونکي نسلونه ته وروپېژندل شي او دا نیمې پاتې شي او زمونږ د پاره نه هېرېدونکي خدمت کړی دی.
تا دغه انځورګری داسې په سیستماتیک طور باندې زده کړي، یعنی زده کړي دي کړي دي او کنه دا ستا خپل خدادادې استعداد او شوق یو ځای شوی دی او دغه شی درنه جوړ کړی؟
زه خپل د ماشومتوب نه، د پابلو پیکاسو وایي چې هر ماشوم انځورګر دی او هنرمند دی، خو وجه دا ده چې دا ولې هنرمند پاتې نه شو. زما خپل د ماشومتوب له شوق، ماشومتوب نه پکې ما کار کړی دی، بیا مې یو لنډ کورس په دې کې وکړ او د هغې نه وروسته زه کار کوم. بس لار راته طریقې راته معلومې دي، بس هغې سره خپل مصروفه یم کار.
دغه لنډ کورس چې دې کړی او دغه څومره وخت و؟
دا ما درې میاشتنی کورس وکړ کراچۍ کې.
ته چې هم د یو کلیوالي علاقې سره تعلق لري، کله خو داسې کومه ستونزه درته د دغه انځورګرۍ لارې نه ایجاد شوې نه ده؟
ولې نه، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې دا هنر نورو خلکو دا سپک کړی دی. دا هنر چې پښتانه دې هنر کې کارونه کې تر ټولو ما سره غټه خبره دا ده چې ما د پلار ښځه کوله، خلکو به ویل ته تیمور کوي، دا بوتان جوړوي، دا دی وغه دي.
دغه د خلکو دې خبرو خو ستا په هنر او ستا په اراده کې کوم خن نه دی واقع شوی؟
نه نه، زه دې خبرو ته هیڅ توجه نه کوم او زه د هغې نورم خروانې یم او مخکې زما ما ته ډېره حوصله راکړې، ځکه چې زه دومره شوم چې ما پسې خلک خبرې کوي او ما باندې اعتراض کوي.
ډېره مننه انیس جانه، خوشحاله اوسې.
تاسو ډېره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم په جلال آباد کې د محلي موسیقۍ یو بندر ته په یو رپورت کې تم کیږو. دا نغمه د جلال آباد ښار د یوې اوجرې څخه اوریدل کیږي، چرته چې یو شمیر فرهنګیان او اهلی ذوق ورټول شوي ول او د پښتو محلي موسیقي په اورېدو یې خپله اروایي تنده خړوبوله. ډاکټر عبدالله توحیدی چې د میدان وردګ ولایت سره تعلق لري او په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي موسسې مشري کوي، د موسیقۍ د دغه بندار ګډونوالو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
محلي موسیقي فرض کې بیل خوند لري، خو په ننګرهار کې بیا بیل خوند لري. خپل ما ته د ننګرهار محلي موسیقي ډېر خوند راکوي، منګای وي، رباب وي. نن شپه خو د ما په ژوند کې ډېره رنګینه او د خوشحالۍ شپه ده، چې او د ملګرو د لیدلو تر څنګه دغه د محلي موسیقي شته ده او د دې نه مستفید شو دنوار ویدله.
ډاکټر اسدالله خالیز وویل:
د دغه سه موسیقي خواله په دې کې ده چې یو مونږ ته دغه تیرې چې څوک کچې کې هغه موسیقي ژوندۍ راخودل کیږي او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده. دلته غزل ده، دلته دغه شپه ده، سه آرام شپه ده چې ټول اهل ذوق خلک راټول شي. دغه سه موسیقي کمیاش کې او ظلم تنظیم شي او ځوانان راټول شي، یو خو به دا چې هغه کلاسیکه موسیقي وشي ساتله، بل به دا چې په اروایي لحاظ به یو څه تنوع رامنځته شي. هغه د ویر او خفغان خبرونه چې مونږ ورو هغه د یو سره ټول په همدغسې محافلو کې ورکیږي.
د سید الله په نوم ځوان سندرغاړی وایي کله چې اهلی ذوق اورېدونکي ولري دی هم له خپل غږ او خپلې موسیقۍ نه خوند اخلي.
دا ملګري دا ژورنالستان شاعران چې ما ته ناست دي دا زه خپل ویاړ ګڼم. یوازې دا نه چې دوی د دې موسیقۍ نه خوند لري د محفل نه خوند لري موږ هم ترې خوند اخلو. هر غزل پسې موږ ته داد ملاویږي موږ ته یو ویاړ ملاویږي. په دغې سره زموږ زړه نور هم غواړي چې موږ د موسیقۍ ته وده ورکړو زړه مو خوشحاله کېږي.
د موسیقۍ په دغه بنډار کې یو شمېر شوقي ځوانانو هم د خپلو غږونو خواږه د محفل په یارانو وویشل. موسیقی دا بندر تر نیم شپې پورې وغځېد. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي. خاد او آباد وسئ.